السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د حمل یوري 14 د اپریل 2 او د روژې مبارک میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکه د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته لدې وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکه لیدلې دي. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنۍ بی پیلوټ الوتکو د غزمې په خبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لورې افغانستان ته داخليږي. امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکا کې د اورلګیدنې په پیښه کې شپږ افغان کارګر سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنۍ پرون دوشنبه د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادي عبیدپور په قولو ویل چې په فابریکا کې اور د یک شمې په ورځ بل شو او وروسته ووژل شو او ټپیان روغتون ته یووړل. د ژوبل شوو کارګرو وضعیت ښه وباله. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپاتو روایي هیواد افغانستان ته د ماشومانو د ګزن یا پولیو 1 میلیون ډوز واکسین ورکوي. ښاغلی سوریا ساپاتو روایلی د طالبانو هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملاتړ ته چمتووالی لري. نوموړي دا څرګندونې د عامې روغتیا وزارت په هغې غونډه کې کړي چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د چارواکو لخوا کابل کې جوړه شوې وه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کله منځ نه دی تللی. پاکستان پرون راپور ورکړ چې په کراچۍ ښار کې د پولیو وایرس څو چاپیریالي نمونې ثبت کړي. پولیو یا د ماشومانو فالج او ویروسي ساري ناروغي ده چې په واکسین سره یې مخه نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشینی ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې کړې. په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په 2 چاودنو کې 11 ماشومان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. او رویټرز خبری آژانس پرون په لبنان کې د یوې امنیتي سرچینې په قولو ویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرائیل په هوایی برید کې د سپای پاسداران د قدس ځواک 3 قمانداران وژل شوي دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریې حالات څاري ویلي چې زاهدی په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قمندان. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان وایي هلته پر چینایي انجینرانو روستای خونړی برید له افغانستانه پلان شوی وو. د چارو کتونکو وایي پاکستان باید خپله دا ادعا ثابته کړي.
د پاکستان حکومت دا رسمي دعوا کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د طالبانو لوی مشر ویلي له دولتي مامورانو د تقاعد برخه معاش نه اخیستل کیږي. متقاعدین بیا وایي 3 کاله یې خپل امتیازات نه دي اخیست.
هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. سپینګیری او کار نه سو کولای.
کندوز کې مو د راتلونکي اختر له رنګونو هم خبرو.
خرید و فروش هم خدای نرخون هم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شین پر بيدن د چاکلیټ نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
او لکتر لګه دریل ور پوری ایرانیان په سوریا کې د اسرایلی فوجیانو په هوایی برید کې وجل شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو وروستۍ ځانمرګې برید یو افغان کړی وو او له باروتو ډک موټر هم له افغانستان راوستی وو. له دې برید وروسته چې 15 چینایي انجنیران پکې ووژل شول، چین په پاکستان کې پر دو بندونو کار ودراوه. په پاکستان کې په تیره بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې. د دغه هیواد هغه ادارې چې د امنیتي پیښو په اړه څېړنې کوي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 ډېر کسان په امنیتي پیښو کې وژل شوي. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 410 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېر امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 نیوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوې دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجنیرانو. پاکستان پر چینایي انجنیرانو حمله د ټي ټي پی کار بللی، خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان پر موبایل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن لاري راوستي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډیر جالب ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتر سفر کوي او بشام تر رسیدي په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي. یو بي نمبر پليټ موټر له دغه خطرناک سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چې د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوی د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه دیوی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیښې تر ځایه له باروتو ډک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره د ویا وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پر د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نوري وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلای دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همدارازې څلور انتحاري بریدونه وکړل.
و موریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو د تیرې اونۍ برید له افغانستانه پلان شوی وو او د دوی پټکو چې بریدګر چې د غبرید تر سره کړی هم د افغانستان تباو. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دوی دا ډول اداوي رد کړی دي. بل ورته بل گاونډي ایران له کرمان نه د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. هغلته بیا اسناد افغان کډوالو ویلي چې دوی زورول کیږي او د پناه غوښتنې اسناد او غوښتنې نه منل کیږي. دا چې کرمانشاه څخه د افغانانو د استلو قصه څه ده تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د نا قانونو کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانانو ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله کم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو مشر حکم کړی چې نور د دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. څرګند نه ده چې د طالبانو د مشر د دې حکم هدف څه دی، خو متقاعدین مامورین وایي چې له نږدې 3 کلونو راهیسې د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. هغوی د ژوند د سختیو شکایت کوي او هغه مامورین چې لا تقاعد شوي نه دي سر له اوسه د خپل تقاعد په اړه اندېښمن دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا هیبت الله خودزاده له دفتره دا حکم د حمل په لوبري نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکی او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له 3 کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې 3 کاله کېږي چې تقاعدي نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 3 کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی ورکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمينه موږ لپاره مساعده نه ده، شپږګيري او کار نسو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ توادې راکول کیږي چې اساسو حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لند وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي. خدا د میاشتې وزي مګر د دوی د تقاعد د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم د ته چانه د ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي، مونږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امزاس ولا کارونه خلاص شي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیر شوې چې دا حقوق توزیع نه سول مونږ ته.
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځي تیرې کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته. رویټرز خبری اژانس پرون په لبنان کې د یوې امنیتي سرچینې په قول وویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګرۍ پر ودانۍ د اسرائیل په هوایی برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک درې قمندانان وژل شوي دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدي دی. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریه حالات ساري ویلي چې زاهدي په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قماندان وو. زینو راپورونه کې دغه قمان وجلسوي قماندان کاس رتبه له پخوانی وجلسوي قماندان قاسم سليماني سره ورته بلل شوی، خو تر اوسه ایراني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایرنا دولتي خبري اجنس ایرنا ویلي چې په دمشق کې د ایران د سفارت ترڅنګ دغه هیواد پر کنسولګری بریټ شوی. سپاهي پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اجنس بیا د محمد رضا زاهدي د مرستيال وژنه هم تایید کړي او د هغه نوم حاجی رحیمی خودلې دی. ایرانی رسنیو د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د درستیزوال حسین امین الله د وژل کېدو خبره هم کړي. د سوریه دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې اسرائیل د ایران د کنسولګری پر ودانۍ حمله کړې او په هغه کې ټول موجود کسان یا وژل شوی او یا هم ټپیان دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد ویلي چې دا بوګنون کې بریټ چې د په وینا به ګناه خلک پکې شهیدان شوی په کلاکه غندي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو، تاسو پیغامونه مهم راټول کړي، خو په سر کې ورزو کندوسته کم کې اختر ته شاوخوا یو اونۍ پاتې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې اختر ته چمتووالی پیل شوی دی. پرون ملک کابل راپور درلود چې په کابل کې خیاطان شکایت کوي او سر ټکوي چې سکالې هغه سه کاروبار نه دی لکه په تیر کلونو کې چې درلود. خو په کندوز کې بیا برعکس، ځایی اوسیدونکو او د بازار دکانداران وایي چې سکل حالت ارزانی ده. وایي چې په اختر کې یا له اختر مخکې بازار کې ګڼګونه هم ډیر لیدل کیږي. هلته د وچو میوه او نورو توکو کاروباریان وایي چې په بازار کې لنیک مرغه سکل افغاني محصولات هم تر ډیر لیدل کیږي او ښه بازار لري. اجمل آریان ته بغوښ شو چې په کندوز کې مو د اختر له رنگونو خبروي.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي یو دوکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچه میخران روغان
د اختر پرانیست کې دوسر خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړی بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز خار د چای فروشي راسته کې دکان لري، د هموای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شینه پورې بيدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسره شته فیلن وس ټول سړیا نه ځي.
پر دکانونو سربیره اندې چینه فروشي او د اندوانو پر اسه کې هم دی واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوه کلچي او شیرنی بابي وډولې دي او لاملای د خار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سرک تر غاړې خوراکي توکي پلوري، هغه وایي
پارسال کده کمی نرخه پایین شته، یک کیلو پسته 950 بود، ولې هفت
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه راټیټ شوي دي. پر اوسه سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تیر کال په مقایسه ساش کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بیلابیلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودارانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم آزادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي، هم دغه دود ده سي خلق اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود دسی یو دی بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او یم دی په خاطر باندې ټول خلق لګیا د خپل مدګیان نیسی.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سوداګرانیولو په خاطر راغلی، د هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغلی سه دا میوه میوه دغه شی بس د اختر ته پر سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم بیخي سره قیمتونه برابر سوي دي، نرخونه هم وسک شته سوي دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به یې جنګولې، د موسیقي مجلسونه به یې جوړول او اټنونه به یې کول. خو د طالبانو له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ په سوري پان سیمه کې د سويس په مالی مرسته د ځبان د $200,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم او یو کانال په پاخه او اساسي ډول ورغول شو. د دغه برنامه مسولان وایي چې د اوبو د دې کانال په وسیله به نږدې 4,500 جریبه کرنیز ځمکه خړوب شي او 900 کورنۍ به ګټه ترې واخلي. تفصیل له نجیب الله الو خیلاور.
د خوست ولایت د صبرۍ ولسوالۍ اړوند د سوري پان په سیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متر په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد پروژه د سویس هیواد د سبان د $200,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده. مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یاد سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشت په موده کې په دې کانال کې 1550 ماهر کارګر ته او 6,100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمینه مساعده شوله، چې مجموعه 9,115 پیتو کاری ورځی کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4,440 چریبازمکه پراته ده او د دې ځخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوری ته د سبرای د سوری پاند د سیمه اوسیدونکو د دې پروژې په لیکدو ته خوښ دی وای په خو د خپل زمکو ته په خامو ویالو کې او به ویلې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې لمنځتلې. د یاد سیمه اوسیدونکو ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یاد سیمه د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نوم اوریدل چې دا به مونږ په شهرونو او د کلو په غلو په ټولوالو په دیم بدا بندونه جوړول. سو الحمدللہ مونږ ته دا باند جوړ شو، ویلا یو څه حادث جوړ شو. والا مونږ په صبرای ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په خو وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته وبام رسیدګي وکي دا خلک تینا مستفید شي.
دا صبرای د سوری پانی او بلوسیدونکو حاجی بادشاہ خلوایی دوی به په خپلو کروندو پر تاوان وکړه، خو دې پڼې یا یو ځلو بولو له خوارۍ به د دوی تاوان په بوله هوشو. نوموړي زیاته کړه،
ایمونګ منځکو به نه فرا کېده، ایمونګ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکړل، یو یم به وکړې، تخمن سریم به وکړلې، د یوه ورې پڼې خورۍ به هغه به دې ته لوړلې، افاصل به نویر کولو. کانال ته ایمونګ شدیده اړتیا وه، دا به مونږ په کلو په اشار نیا جوړواله، پروپین باو ته ټولواله، خو ایمونګ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو. انشاءالله ایمونګ اړتیا چې مونږ یې کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضو سرویګانی هم شوي، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اورېدونکو زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې بجې دي. دری خبری مجله خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې ستاسو دا پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی پنځوس لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي، همدغو پنځوس کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحې ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدې مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیرامن لغمانه يم دا او د لغمانه لشنګ ولسوالۍ وڅېدون کيم او د پخوانیم نتیز وکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو پاتیلا پروتو دا د پاتیلا د ان شاء الله چې دغه د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیخ په نیخ دغه پنځه زره زندانیان چې خوشې کړ او زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه دا د افغانانو خپل تصمیم نشي.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.